د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر د اکرام مسکینر په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې ټول افغانستان کې خبریږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدل شي، وړاندې تاسو د افغانستان په اړه د هند، چین او روسیې د استازیو د درې اړخیز غونډې له جزئیاتو خبرو. خو لومړی خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی د سولې علي شوراوي پراتلونکو څو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا غیر رسمي خبري وکړي. د افغانستان ولسي جرګې په امنیتي ارګانونو کې د مقرریو په سر انتقاد وکړ او پاکستان چارواکي وایي وسله وال کسانو پرون په بلوچستان ایالت کې د دوو بسونو 19 تنه مسافر ووژل. پوره خبرونه د سولې علي شوراوي پراتلونکو څو ورځو کې بعد حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا غیر رسمي خبري وکړي. د سولې د علي شوراویان شهزاده شاهد ازادي راډیو ته ویل چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو استازي به د سولې خبرو ته د شرایطو د برابرولو په مقصد په دوهم هیواد کې سره وګوري. مولوي شاهد زیاته کړ چې جګړه ګټونکي او بایلونکي نه لري. د زیاته کړ چې د افغانستان د جګړې ښکېل لوري د جګړې د ګټلو په تمه باید د سولې لپاره برابر شوی شرایط له لاسه ورنکړي. د سولې د عالی شورا ویان د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د هیواد او د سیمې په کچه له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د نویو پرمختیاو خبرونه ورکړل شوي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینو غړیو په امنیتي ارګانونو او نورو ادارو کې د لوړو پوستونو لپاره په وروستیو مقررو انتقاد وکړ. دغه استازیونن په عمومي غونډه کې په آزاد بحث کې دغه مسایلو ته اشاره وکړه. دوی ویل چې د یادو کسانو په ګمارنه کې د افغان چارواکو ترمنځ همغږي نه ده موجوده او چارواکو هڅه کړې چې خپل پهلوان او نږدې کسان دغه پوستونو ته مقرر کړي. دوی همدارس د ورستیو نه امنیو په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې حکومت باید په دې اړه باندې جدي کارونه وکړي. افغان امنیتي چارواکي وایي په تیرو 48 ساعتونو کې 22 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دا مخالفین په ننګرهار، کندوز، بدخشان، سرپل، غزنی، اورزګان، پکتیکا او هرات ولایتونو کې وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي. اعلامیې له مخې په دغو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په یادو تصفیوي عملیاتو کې 14 وسلوال مخالفین نیول شوي او یو اندازه جنگي مهمات هم د افغان پوځانو لاسته ورغلي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم رسله هغه چې لاوس مات کړ د بنگلاديش لپاره د بنگلاديش سره د لوبي لپاره تیاری نیسي. ټاکل شوی افغان فوټبالران د سیشن بپرز د بنگلاديش سره لوبه وکړي. دا د دوستانه لوبي د فوټبال نړیوال جام مقدماتي لوبه ته د افغانستان د تیاری په لړۍ کې تر سره شوې. افغانستان بخپله لمړی رسمي لوبه د جون په 11مه د سوری د ټیم په وړاندې په ایران کې کوي. د ملي ټیم رسېل روزن کې علي اسکر لالي له لاوس څخه په ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته وویل.
مبالغه
کې دا چې خاصه ستاندچو دا ویسره لدې چې موږ ځوانانو ډیر مزه وکړ خو لوبه مو بیا هم ډیره خاوه. د لوبي په جریان کې ټول کنټرول له موږ سره وو او دا زموږ د ټیم قوت هي. زموږ د ټیم ورتیاوي زیاتې دي او د سوری د لوبي تر وخته به چمتو شي. رسلغه چې سلاوین سکلیزیچ د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزن کې پټوګو وګمارل شو. افغان فوټبالرانو په خپل لمړنۍ لوبه کې لاوس ته خپل کور کې 2-0 پوړاندې ماته ورکړه. او د هم په کابل کې د زینو بهرنۍ سره په وړاندې د افغان یو پیر بای یو امریکایي ډالر نه په 50 افغانۍ شپږ پوله، یو یورو 15 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند نوې افغانۍ 10 پوله، د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومانه 10 افغانۍ او یا پوله، او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ. بیا هم خرغلی. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو پرون په بلوچستان ایالت کې د دوو بسونو 19 مسافر ووژل. دا پیښه د بلوچستان د مرکزي د مرکز کوټي په 40 کیلومتري واټن کې په مستنګ نومي سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي چې وسلوالو یو تن زخمي کړی او 15 نور یې له روغ رمټ خوشې کړی دي. د سیمې یو امنیتي مقام اسماعیل ابراهیم ویلي بریدکونکو د دوو بسونو په زور ودرول، شلو زیات کسان یې ونیول او لډلې 19 کسان ووژل. د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیسته. په بلوچستان ایالت کې په ورستیو څو کلونو کې د تشدد پیښو اوسلګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. د تشدد په ځینو پیښو کې هغه بلتون پال خکیل دي چې اسلام آباد د بلوچستان په طبي زیرمو کې زیاته ونډه غواړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر جان کری د ایران د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف سره نن او سبا د ایران د چمی لانجی په اړه په جنیوا کې خبرې کوي. امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند جف رات کی په واشنگتن کې له ایران سره د خبرو په اړه تیر ورځ داسې وویل: موږ په دې باور یو چې دا ممکن ده چې د جون تر اخره یو هر اړخیز تړون وشي. جان کری د بهرنی چارو وزیر محمد جواد ظریف سره په همدې اړه خبرې کوي څو تر اخره کارونه مخته ولاړ شي. امریکایي چارواکي وایي چې د جون تر دیرشمې پورې چې د دې تړون لپاره ضرب الاجل ټاکل شوی سخت وخت دی او دوی به پر ایران فشار زیات کړي سو ایرانیان هم سختي پریکړې وکړي. متحده ایالاتونو څخه په یو بل خبر کې وایي چې دغه هیواد پروند کیوبا نوم د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو له فهرست وایست. دا اقدام د سړې جګړې د دې دوه دښمنو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په مقصد د هڅو یو برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل واشنگتن د کیوبا له ځینو سیاستونو او اقداماتو سره مخالف دی او په اړه اندېښمن دی، خو دا اندېښنې د تروریزم د ملاتړ کوونکو هیوادونو د معیار له کړۍ څخه وتلې دي. له دې اقدام سره د امریکا او کیوبا په اړیکو کې یو لوی خنډ له منځه ولاړ. کاولس مشر براک اوباما او کیوبایي سیالي راول کاسترو د 2014 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د څو زندانیانو د تبادلې وروسته د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښېګڼې امکانات برابر کړل. پر کیوبا د امریکا بندیزونه تر اوسه پر خپل ځای پاتې دي او یوازې د متحده ایالاتونو کانګرس د هغو د لری کولو صلاحیت لري. هالند وای مسکو د ایران ان ټولنی د اروپای ټولنی د سیاستوالو یو تور فهرست برابر کړی چې روسیې ته د تلو اجازه نه لري. د هالند صدر اعظم مارک بوت پرون خبرلارنه ته ویل روسیې د پنځمې پورس په اروپای هیوادونو کې خپل سفیرانو ته د هغو سیاستوالو فهرست سپارلی چې لدی وروسته نشي کولای روسیې ته ولاړ شي. بوت زیاته کړه دا تور لیست له نړیوالو قوانینو سره سمون نه لري او شفاف نه دی. نوموړي هم دا زیاتونه وکړه چې مسکو دا فهرست د هغو بندیزونو په غبرګون برابر کړی چې اروپای ټولنی د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کریمیا د زمين مکولو لپاره اپریل لګولې دي. د بلجیم د بهرنیو چارو وزارت په یو مکتوب کې ویلي چې په دې لیست کې د نه هټیو اروپאי سیاستوالو نمونه شامل دي. او سپلاتر د پنځمې دورې لپاره د فوتبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د رئیس د غوړه کولو لپاره د انتخاباتو ګټونکو شو. د فیفا د ریاست لپاره د سپلاتر یوازینی سیال اردنی شاهزاده علي بن الحسین خو حسین رسلدی چې انتخابات دوهم پړاو ته لاړل لسیالي لاس واخیست. د مالی فساد په تور د فیفا د وټنو جګپړو مامورینو نیول کېدو دا انتخابات تر سوري لاندې راوستل. خو سپلاتر له بریا وروسته په خپل وینا کې د فساد پر ضد مبارزه ژمنه وکړه او زیاته کړه چې د خپلې کاري دورې تر پایه به دا مؤسسه له اوسني حالت وژغوري.
ايما فیسفول مان and I said
now مو تاکید سړایم او وایم چې خدای به مرسته را سره وکړي چې فیفا هغه ځای ته ورسول شي باید وي. زه ژمنه در سره کوم چې د خپل کاري دورې تر پایه راتلونکي مشر ته پیاوړي فیفا سپارم. په فیفا کې د فساد او وزیر لمودو رئیس اوریدل کې دی، خو په دې برخه کې انتقادونه هغه مهال اوج ته ورسیدل چې د مؤسسي قطر ته د 2022 میلادي کال د فوتبال د نړیوال جام د کوربه په توګه اعلان کړ. او خبرونه لملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځني سپد 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان پاړه نوی ډیلی پیکینګ او ماسکو غونډه کړې. د دې غونډې لپاره پریکړه مو په دې خبرونه کې خبرو او د همدې ناسې پاړه مو د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز د مشر نظر اخیسته.
افغانستان د منځنۍ اسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ لري خو او د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ لري خو نه ګوډر ګڼل کیږي.
طالبان د سولې لپاره څو وړاندیزونه لري. د سولې د عالی شورا وایند وایي
یو ځل د بین الافغانی مذاکرات او اعلان وکي او مذاکرات په رسمي ډول باندې شروع شي په هغه وخت کې وختنی مونږه بیا ارزیابي کولې.
د پکتیکا په مرکز کې تیر شپه تر ناوخته سلیمان غر مشاعره و.
سپارو کې د ګل بلبلان بلبلان وایې وې دې ودان دا وطن دا افغان.
په دې خبرونه کې مو د عراق په جګړه کې د امریکا د ستراتیژۍ له بدلې دوه خبرو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
د وینې فشار یو داسې تکلیف دی چې په نړۍ کې تر بل هر مرض زیات وګړي په اخته کیږي.
هند، چین او روسیا وای په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د پداسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د افغان حکومت او سیمې د هیوادونو هڅې جدي شوې دي. چینایي چارواکي وای چې د دروي وړو هیوادونو چارواکو په خپل وروستي کتنه کې موافقه کړې ده چې په افغانستان کې د پخلاینې او اقتصادي بیا رغونې د هڅو ملاتړ کوي او خپل به رغنده ونډه پکې واخلي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د هند، چین او روسیې چارواکو په خپل وروستۍ کتنه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت په مستقیم ډول د سیمې له امنیت او ثبات سره تړلی او ځکه درې وړو هیوادونو موافقه کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو ملاتړ به کوي. د هند چاپ اکانومیک ټایمز ورځپاڼه د چین د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې هوا چونینګ له قوله راپور ورکوي چې وایي د هند، چین او روسیې جګپوړو چارواکو په نوې ډیلي کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره له دوهمې غونډې وروسته ویلي چې د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې ملاتړ کوي. د چارواکو چې په راپور کې دندې او نمونه نه دي یاد شوي، همداراز ویلي چې پیکینګ، نوې ډیلي او مسکو لیوالتیا لري چې په دې برخه کې رغنده رول ولوبوي. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز رئیس غفور لیوال وایي د سیمې وروستیو تحولاتو ته په پام سره روسیا چې منځنۍ آسیا د خپل نفوذ قلمرو بولي او همدارس چین د خطر احساس کوي، نو ځکه دا امکان چې له هند سره په ګډه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې جدي کړي زیات دی. ښاغلی لیوال وایي افغانستان په دې لوبه کې د پام وړ موقعیت لري.
افغانستان د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ ترمنځ لري خو او د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ لپاره خو نه واقعي بودر گنل کی کدا بری هو دنا سره مدیشی تیرا بیا ده هند او دی چین ترمن تدیرا خیر کی توافق ده نظر او توافق ده گتو رامز شي زهیل العرب چه دغه ادری هو دی ده محور بلا خیر او خیر شي لمیدی سره او توافق نظر تور کی چه افغانستان سولا ده کولو نور یو پگاهت.
د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وای درې وړو هیوادونو موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په اړه خبرو او تماسونو ته به دوام ورکوي او د شانګهای د همکاري سازمان او د استانبول پروسې ته به په دې برخه کې مهمه ونډه ورکوي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړی چې د شانګهای د همکاري د سازمان پراتلونکي غونډه کې چې په جولای میاشت کې د روسي په اوفا ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. هند، چین او روسیا په داسې حال کې په یو غږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر اړتیا ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د نویو پرمختیاو خبرونه ورکړل شوي. د سولې عالي شورا پرون وویل په راتلونکو څو ورځو کې به د افغان حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا په دوهم هیواد کې غیر رسمي خبرې وکړي. د وروستیو راپورونو له مخې چین څو ورځې مخکې د افغانستان، پاکستان او طالبانو د استازو ترمنځ د یوې غونډې کوربه و. ترکمنستان هم پرون په خپل خاوره کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربه توپ ته چمتووالی څرګند کړ. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف ویلي چې هیواد د افغانستان د مسالې د حل په مقصد د یو نوي سیاسي او ډیپلوماتیک میکانیزم په جوړولو کې فعال ونډه اخیستو ته تیار دی.
د نوي ډیلی په غونډه کې هند، چین او روسیې د افغانستان د سولې پر واسطو کې د مرستو ژمنې وکړي. بلور ته د افغانستان د سولې عالی شورا وای پراتلونکو روزو کې به د حکومت او طالبانو اساسي یو ځل بیا د سولې د رسمي مذاکرو لپاره د شرایطو د برابرولو په خاطر خبري وکړي. د سولې د عالی شورا د ویان مولوي شاهزاده شاهد څرګندونه په دی اړه د فرشتې جلال زی پورا پور کې اورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا ویاند مولوي شاهزاده شاهد ازادي رادیو ته وویل چې د جګړې دوام به د هیڅ یو لوري د بری سبب نشي ځکه ټول خواوې درانه تلفات لري او په جګړه کې شکیل لوري تر بل هر وخت اوس د سولې لپاره شموقې لري. مولوي شاهد په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلواله ډلې داعش فعالیت ته په اشاره وویل چې د جګړې دوام د طالبانو او حزب اسلامي په ګټه نه دی.
په دې ضرورت باندې طالبان هم پوهیږي، نور مخالفین هم پوهیږي چې دغه جنگونه روان جنگ چا شکست خوړلی دی چې شکست یې نه دی خوړلی، ولې چا دا جنگ ګټلی هم نه دی. او که دا جنگونه نور هم ډېر طولانی شي شاید هی فاتح او شکست خورده په دې جنگ کې نه وي.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن له ازادي رادیو سره په یو تازه مرکه کې په دې اړه چې وسوال طالبان به پرشتیا هم د سولې په مذاکرو کې ګډون ته زړه شکوي شک څرګند کړ. د سیاسي چارو یو څیړونکی رحیم الله یوسفزی وایي د افغانستان لخوا د مخالفو ډلو سره د سولې لپاره کومه جامع تګلاره نسته او دغه سي مسایل یوازې په خبرو نشي حل کېدلای.
افغانستان حکومت په فیصله کوي چې هغه څنګه د خبرې کول غواړي. هغه د افغانستان طالبانو له څور کې افغان طالبان بسغه غواړي. خو د افغانستان حکومت ما په خیال مو تر اوسه پورې داسې څه پلان نه ښکاري چې مونږ ته معلوم وي یا غو میډیا کې راغلي وي.
د افغانستان لخوا د سولې د مذاکرو لپاره کړنداره څه ده؟ د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره مخالفانو ته کوم امتیاز ورکول کېدلای سي او مخالفي ډلې څه غواړي؟ د سولې د عالی شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته د دغه پوښتنو په جواب کې وویل
طالبان اوس په انحصار باندې تاکید نه کوي، مشارکت مني، حقوق او رعایت مني، تعلیم او تربیه، داسې نور مسایل، دغه روانه ستونزه د مذاکراتو د لارې حل کول غواړي. که یو ځل د بین الافغاني مذاکراتو اعلان وکړي او مذاکرات په رسمي ډول باندې شروع شي، په هغه وخت کې دغه غوښتنې چې مونږ بیا ارزیابي کول چې څومره معقولې غوښتنې دي، مونږ په دې باندې پوهیږو چې دا د افغانانو شریک کور دی او دلته چې هر څوک د حکومت کولو وړتیا ولري، د مدني لارو چارو د دغې لارې به انشاءالله په افغانانو باندې حکومت کېږي او دغه اصل ته به ټول غاړه ږدي.
په وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې د طالبانو یوه هیئت په چین کې د افغان حکومت لاستازي پلاوي سره کتلې دي. داسې وویل شول چې دا خبرې د چین په شنجن ایالت کې شوې او پاکستان تنظیم کړې وې، خو مولوي شاهد وویل چې دوی په داسې خبرو کې ګډون نه دی کړی او داسې رپورټونه یې رد کړل. هغه ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو د پیل لپاره د هر هیواد د مرستې ملاتړ کوي. د سولې د عالی شورا ویان د ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې وخت کې به د طالبانو له استازو سره د غیر رسمي خبرو لپاره بیا وګوري. شاهد په دې اړه چې د لیدنه په کوم هیواد کې او دقیقا څه وخت کې جوړ شوی نه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې دغه سي غیر رسمي لیدنه هم د سولې د مذاکرو له پیل سره مرسته کولای شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په جلال آباد کې دینی عالمانو تیر ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام له نظره حرام او بلله. د ننګرهار د دینی عالمانو څرګندونې له جلال آباده د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری په راپور کې.
د ننګرهار یو شمیر دینی علماو د جمعې په ورځ د یوې غونډې له لارې د افغان دولت پر خلاف روانه جګړه د ګاونډیو هیوادونو لخوا جوړه شوې دسیسه وبلله. دوی وویل چې افغانستان اسلامي ملک دی او د دې ملک امنیتي ځواکونه مسلمانان دي. دغو دینی علماو د آیات او حدیث په رڼا کې د افغان دولت پر ضد روانه جګړه حرام وبلله.
دا دی علماو ته نور د زغم دغه نه ده چې دوی نور وزغمي او نه د دې حوصله لري. مونږ په کلکه دا غندو چې په ملک دغه عام خلک وژنه او د مسلمانانو وژنه او مونږ د خپل پولیسو او ملي وردو وژنه دا هم د اسلام نظره، چې دا مسلمان او د پدین ماین اوردو ده، دې وژنه حرام او ناروا ګڼو او مونږ ټول ولسم دا غوښتنه کوو چې د خپل وردو او د ملي پولیسو ترڅنګ ودرېږي او دا حمایه کوي.
دغه جنگونه چوز د پاکستان او علماء وای چې په بپا ځای کې ناروا ده، روا ده په ځای کې ناروا ده. دا په اتفاق د امت سره دا فتوا ناجایزه ده. په دې وطن کې مسلمانان اوسېږي، شکر الحمدلله، په افغانستان کې هغه وطن کې چې آئین کفر دی هغه د ول جهاد نه سالته فساد ورته وای او جهاد نه ورته وای.
دینی عالم او د سولې شورا غړي مولوی عبدالظاهر حقانی د نوې پیدا شوی وسلواله ډلې پاړه هم اندېښنه ښکاره کړه. نو موري وویل کچېری دغه نو را پیدا شو وسلواله ډلو مخنیوي ونشي، نو دا به د هیواد او هیوادوالو لپاره لوی سرخوږی وي.
دا لوی د سیسره د ټول مسلمان ولز د پاره، د ټول افغانستان د پاره لوی د سیسه دا ده چې دوی یقینا اکثر پکې هغه خلک دي چې هغه د مسلمان وژنه او د مسلمان قتل دا ځان ته حلال ګڼي او روايي غني د دې مال د دې عطات هغه زنانه هغه ځان ته وینځي غني، اولادونه واړه ځان ته غلامان غني، د دې مالونه ځان ته حلال غني. نو دا خلک د دې وطن د پاره ډېر لوی مضر فتنه ده او د دې پر خلاف هم هغه دوی جدي اقدامات وکي او د دې مخنیوي وکي، نه پرې نه جدي نفوذ وکي زموږ په عمل کې.
دغه دینی علماو د هیواد نور ولایتونو له علماو څخه هم وغوښتل چې خپل مسؤلیت ترسره کړي او په هیواد کې د مسلمان وژنې لړۍ د بندښ په موخه خپل غږ پورته کړي.
د افغانستان په شمال کې ناکراری یو له هغو موضوعاتو ده چې د کابل نننیو ورځپاڼو څېړلې ده. دغه ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالبه او تبصره یو ځل بیا په شمالي ولایتونو کې روانو نه امنیو او د ولسی جرګې د مشروعیت پای ته رسیدو ته ځنګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورسپانه په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د هیواد په شمال کې د امنیت د ټینګښت په بهانه هم خلک مسله کیږي. په مطلب کې راغلي چې په شمالي ولایتونو کې پخواني جهادي قمندانان خلکو ته وسلې ورکوي څو امنیت ټینګ کړي. ورسپانه په ولسی جرګې کې د شمالي ولایتونو د استادو خبرې راخستي چې ویلي دي که حکومت د کار ته پام ونه کړي د قومي ملشې به ورته په لوی سرخوږي بدلی شي. په مطلب کې وړاندې لیکل شوی چې که دغه ډول حرکتونه سم مدیریت نشي په نظام کې به ګډوډي رامنځته شي. انصار خپلواکي ورسپانه بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې په سرپل کې د همدې پاڅون کوونکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړه شوې ده. په مطلب کې د سرپل د چارواکو په حواله لیکل شوی چې دغه جګړه لا هم روانه ده او ممکن د دواړو لورو تلفات هم لوړ شي. سرنوشت خپلواکي ورسپانه بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې مقننه قوه د مشروعیت پر وروستي برید. په سرمقاله کې راغلي چې یو ویشت ورځې وروسته د ولسي جرګې قانوني مشروعیت پای ته رسیږي او دا په داسې حال کې ده چې د حکومت د دوو نورو قواوو قضایه او اجرایه په اړه هم پوښتنې شته. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د نامعلومو دلایلو له مخې د ولسي جرګې انتخابات چې باید د چنګاښ تر لومړۍ نیټې شوې وای ځنډېدلی دي. په مطلب کې راغلي که حکومت رښتیا هم نه غواړي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو په پلمه خپل پلویان د کمیسیون پر چارو وګماري باید په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې پر فاسدو چارواکو باید قانون عملی شي. په سرمقاله کې راغلي چې تیرو تجربو دا ښودلې چې د حکومت یو شمېر وزیران او لوړپوړي چارواکي په فساد کې لاس لري او دې ستونزې د دې مخه نیولې چې مفسد کسان محاکمه شي. په مطلب کې د ښار جوړونې وزارت د شپږو مسؤلینو د فساد قضیو ته اشاره شوې او لیکوال سپارښتنه کړې چې په دې قضیه کې باید هغه لوړپوړي چارواکي هم په ګوته او مجازات شي چې له دوی سره یې په دې فساد کې مرسته کړې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له ودو ماشام تر پورې بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د پکتیا په مرکز شرنی شهر کې د سلیمان غر دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. د دې مشاعرې راپور د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
سلیمان غر مشاعره چې د جمعې پر ورځ ماسپخین پیل او تر ناوخته مخامې دوام وکړ د پکتیکا مرکز د خرنې بخار کې جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې د لوګر، کابل، غزنی، لغمان او یو شمېر نورو سیمو شاعرانو هم برخه درلوده. د پکتیکا مرستیال وادي عطاالله فضلي د مشاعرې په پیلیزو خبرو کې د سلیمان غر د مشاعرې جوړېدل د ټولنې په فرهنګي قشر او ولس کې د ذهني افکارو د تبادلې، سولې، پرمختګ او ورورولۍ یو فرصت یاد کړ. د ویل چې د شاعر خیال، احساس او عواطف چې د شعر په هره بڼه وي ټولنه ورڅخه متاثره کیږي او د بدلون الهام ځینې اخلي.
اواز څوک د خپل زړه اواز چې دی، که په عاطفي شکل وي، که په حماسي شکل باندې وي، که عشقي شکل باندې وي، او که د ټولنې د اصلاح او پرمختګ لپاره وي، خو د خپل زړه هغه اواز چې هغه د شعر په جواب باندې راوباسي تر څو خلق ټولنه
دا پکتیکا مرستیال والی ژمنه وکړه چې د دې مشاعرې شعرونه او غزلې به د یوې ټولګې په بڼه چاپ کړي. بشیر محمدی د سلیمان غر مشاعرې د ګډونوالو پینوان د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی پیغام ونست.
د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیر په توګه ډاډ درکوم چې د پکتیکا ولایت د عامه کلتور د ساتنې او پرمختګ، د ځوانانو چارو د سمون، د رسنیو د حالت د بهبود، د ژورنالیستانو د ملاتړ، د توریزم یا ګرځندوی چارو، شعر، ادب او هنر پیاوړتیا ته به ځانګړې پاملرنه کوم.
د کابل پوهنتون استاد لال پاشا ازمون چې د سلیمان غر د کلنۍ مشاعرې مشر میلمه وویل چې
هغه خبره چې د هنر په جامه کې کیږي، هغه خبره چې د احساساتو نه د خیال او عاطفې په جامه کې کیږي، هغه بهتره وي. نو اوس زموږ مشاعرې چې دي، هغه واقعا د هنر په ګاڼه په سولول شوي دي. موږ د شعر او د هنر فرهنګ خپل کړی دی، هغه د تیرو شعرونو فرهنګ ته مو د پایټکه کېښود.
د مشاعرې په لړ کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه، نظمونه، طنزیه کلامونه، تمثیلي ټوټې او ځینو هم خپل غزلونه د ترانوم په بڼه زمزمه کړل.
کله لروي، کله بر ځانې رواني، د سلیمان د غر په سر ځانې رواني، یو ځوان په ګیلیټي ټوپک ځان وویشت، هغه دای و د کز
سپارو کې د ګل بلبلان بلبلان وای وی دی ودان دا وطن دا افغان.
د مشاعره په پای کې د غزل شپه جوړه شوه او د شپې تر ناوخته د پکتیکا د سیمیزو سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرت وشو.
سلیمان غر کلنی دودیزه مشاعره وشوه. لا هنره هنر ته ځو. مینه سرګردان هغه افغان هنري فلم دی چې د نړۍ په څو نړیوالو فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې شوی دی او جایزې هم ګټلې دي. په دې فلم کې د یوې 12 کلنې افغان ژوند انځور شوی دی. د دې فلم پروډوسر آصف برکی پراک ته راغلی دی. ملالۍ بشیر ګواش له ده سره شغېدلې او د مرکې په پیل کې چک جمهوریت ته د ده د راتګ علت پوښتلی. آصف برکی په ځواب کې وویل
زمنګا د چک جمهوریت تر راتک هدف پدې کې وو چې دلته زمنګا فلم مینی سرګردان د زلین د 55 دوري جشنواري اف سینمایي فلم جشنواره جشنواري کې انتخاب شوی دی او پدې خاطر زه دلته راغلم چې دغه فلم پر استازیتوب باندې برخه واخلم په دغه جشنواره کې.
برکی سب تاسی او څه فکر کوئ چې دا فلم په څه خاطر باندې د فستیوال کې انتخاب شو؟
د دې فلم د بزنګړتیا او باندې چې خبرې باید وکم د دوو بودو نظرونه باید مختصر باندې باید څه توضیح ورکم. اول تخنیکی مسله ده چې دا لومړنی فلم ده په افغانستان کې د افغانستان په نوم چې جوړیږي د خپل تخنیک له لحاظ د سینمایي تخنیک له لحاظ د مستند او هنري ترمنځ یو فلم ده چې دغه تخنیک په اساس باندې جوړ شوی ده چې په خو په اروپا کې په 1955 کلو کې دا تکنیک امتحان شوی د جنو لوړو لویو کارګرانو یا ډایرکټرانو لخوا او یوسف لومړنی کس ده چې په افغانستان کې البته په بریالي توګه دا تکنیک په کار اچول او په دوهمه برخه دی خپل دی تیم و موضوع پا اساس پا این تا فلم دلیدو ورده پا دی خاطر چه دغه فلم دی یو 12 کلنه انجلی چه دست فروش ده دی کابل پا بازارو خارو که ده ده زوان تصویرگر ده یا تصویری ده زوان او پا دی خاطر دا فلم ده خپل خصوصیت پل هاز بانده ده انسانان و ده مسائب و زجر و بلا چه دیگه کاغی یا تجربه کهی هم دا اوست من افغانستان که دیگه و مسایب و پبارکی ده. دا فلم هیچ کم سیاسی قومی اختلافاتی رو رجی که نوری ارخی نداری.
تر اوست پا افغانستان که دنه ناو دا باندی دی فلم هر کلی پا چه دول سویدی؟
دیگه فلم هر کلی دیر مثبت و او دیر بمنگل نظره او د واقعیتو په اساس باندې ډیره زیاته وه. په دې خاطر چې اول د پرنیو سیاسته کې کچه کې دا فلم د برلین د نړیوالې جشنواری یا د فلم و فستیوال ته انتخاب شوی وو د فبروري میاشت کې 15 واره هلته نمایش ورکړل شو او بیا د دغه فلم افتتاح په کابل کې وسو 2 هفتې مخکې 3 هفتې مخکې چې تقریبا 15 واره دغه فلم کابل ښار کې نمایش ورسه. اول افتتاحیه رسمی په افغان فلم کې وو، دویم د هاریوب په سینما کې وو د عامه خلکو لپاره او یو وار هم د کاناډا په سفارت کې تقریبا د کورت ډیپلوماتانو په افغانستان کې د خارجانو او سیاسي استازو او ډیپلوماتانو ته ور کارل شو.
د مینه سرګردان فلم پروډوسر آصف برکیو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د نورستان قاری محمد مدني لیکي له ولسمشر او فواید عامې وزیر نه هیله کوم چې د کونړ چپی دریت نه تر مرکز پارون پوری غزیدلی سړک پوخ کړي. محمود غزنوی له زابل لیکي د بلوچستان پیشه په کلکه غندم. په بلوچستان کې تیره شپه 19 کسان ووژل شول. شیرین اسلام پوښتنه لري د سېشنبې په ورځ له بنګلادیش سره د افغانستان د فوټبال لوبه په 2 بجو ده. تر اوسه پورې زه هم خبر نه یم، خو د ازادي راډیو له لارې به یې واورئ. له زابله یو بل اورېدونکی په خپل نوم چې خپل نوم یې نه دی لیکلی لیکي دا اسمس زده راستوم د ننګرهار د علماو پریکړه ډیره پوزایو سپان پوپلزای لارغستان څخه لګي ترڅو چې پر مخالفانو حقوم رسول مونشتي چې پر ولس کړه د سولې نشرات لای او احمد الله لسپین بولده کلی کې کسول راشي لا افغان میرمنو سره بیا ظلم او زیاتې زیات شي. لنډ خبرونه لرو سفی الله ستانکزای اوروي.
د سولې عالی شوراوی پراتلونکو څو ورځو کې به د حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا غیر رسمي خبري وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړیو په امنیتي ارګانونو او نورو ادارو کې په لوړو پوستونو کې په وروستیو مقررو انتقاد وکړ او ویل چې دا مقررې د چارواکو لخوا په ناهمغږۍ شوي او لنجمنې تمامېدلی شي. افغان امنیتي چارواکي وایي په تیرو 48 ساعتونو کې افغان پوځیانو په ننګرهار، کندوز، بدخشان، سرپل، غزنی، اروزګان، پکتیکا او هرات ولایتونو کې 22 وسلوال مخالفین وژلي دي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره نن او سبا د ایران د اټومي لانجې په اړه په جنیوا کې خبرې کوي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو پرون په بلوچستان ایالت کې د دوو بسونو 19 مسافر ووژل. هالند وی ماسکو د اروپای ټولنې د سیاستوالو یو تور فهرست برابر کړی چې روسیې ته دتلو اجازه نه لري.
اوسادي رډو په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري ولید یو چا فشار لوړ شي او د بل چا ټیټ شي. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې به وړاندې واوري. خو اوس په عراق ته مخه کړو. د امریکا دفاع وزارت هڅه کوي چې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د پرمختګ د مخنیوي په مقصد خپل ستراتیژي څه بدل کړي. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
آسیا ته د خپل سفر پر مهال د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي چې په دفاع وزارت کې خپل افسرانو ته ویلي چې په ځنګړي توګه د عراق د سنی قبایلو د شی روزنی او مجهز کولو په اړه د خپل پیشنهادونه وړاندې کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د غسونیان شکایت کوي چې په بغداد کې د شیعه اکثریت حکومت د دوی لمرستي کولو څخه ډډه کوي. د عراق د شیعه ملیشو ویاند احمد الاسدی د چهارشنبه په ورځ د چین دولتي تلویزیون ته په خبرو کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې د عراقي پوځیانو د پرمختګ په حق
احنا نعمل في كل المناطق الان على
اوس مجني والسيوي سيمي برتا ځای خلکو ته چې دفاع کوي او قبایلی ځواکونو ته پلاسر کوي ځکه چې اوس مهال د جګړې کر شډېره اوجده ده او سیمه زموږ لپاره ډېره زیاته ده چې دفاع وکړو. موږ ځای خلکو ته د برتا نیول سيوي سیمو ورکول هم هنګ کوو
جاري لتسليم هيلا سكان المناطق.
د مې پښپړسمه د اسلامي دولت ډلې په داسې حال کې د انبار ولایت مرکز رمادي ونیوي چې عراقي پوځیان تښتیدل. که څه هم سپینه مانی وايي هغه عراقي پوځیان چې وتښتیدل د امریکا لخوا نه وروزل سوي. د غیماتي کارټر ارکر چې 13 اونۍ خپل ارزونه اعلان کړي چې د عراق هغو پوځیانو د جګړې اراده نه درلوده. وروسته د امریکا د دفاع وزارت وایند ډګروال سټیف وارن وویل چې توجه د ستراتیژي پر شکولو ده او له سره پر لیکلو نه ده. په عراق کې د امریکا ستراتیژي پر هوایی بمباری جوړه ده چې د اسلامي دولت سخت دریځ مخه ونیسي او په عین حال کې د عراق امنیتي ځواکونو بیا رغونه کوي ترڅو په شمال او لویدیځ کې د ګڼ شمیر مځکو چې په تیرو 13 میاشتو کې له لاسه وتلي دي بیرته ترلاسه کړي. اوس مهال تمرکز د رمادي او انبار ولایت د سنی اکثریت برخو پر بیا کنټرول دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د اوباما اداره ټینګار کوي چې د دې پر ځای چې په بغداد کې د ځای قبایلو په مستقیمه توګه مرسته وکړي د سنیانو مرسته به د شیعه اکثریت حکومت لخوا کوي ځکه چې په دې هیواد کې هر اړخیز حکومت واړي. دا څرګندونه ده چې آیا کارټر به د غیر مستقیم مرستې پیشنهاد لپاره وغورځوي او که به په راتلونکو ورځو کې سره سم کړي.
د امریکا د دفاع وزیر اشټون کارټر په وینا مو پوره پور کې واوریدل چې په عراق کې د داعش د مخنیوي لپاره به امریکا په خپل ستراتیژي کې څه تغیر راولي. د شمالي قفقاز یاغیانو نوې مشر ټاکل شوی دی. محمد سلیمانوف د قفقاز اسلامي امارت د نوې مشر په توګه ګمارل شوی دی. تر د وړاندې الیاس خاب کیبیکوف د دغو تونلارو اسلام پالو مشر وو چې په اپریل میاشت کې د تروریزم ضد عملیاتو کې په داغستان ښار کې ووژل شو. د راپور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د قفقاز اسلامي امارت د مشر په توګه د محمد سلیمانوف د ګمارنې خبر د روسیې د اسلامي کمیټې د مشر حیدر جمال لخوا ورکړل شوی دی. نوموړي تر دې وړاندې خپل ځان د الیاس خابکیبکوف احتمالي ځایناستی باله. د قفقاز نوټ په نوم یو ویب پاڼې د سلیمانوف د یو نږدې کس له قبله د راپورونه تایید کړي دي او زیاتوي چې د هغه ګمارل به په رسمي ډول ډېر ژر اعلان شي. سلیمانوف اوس مهال د داغستان ولایت یو مذهبي مشر دی. د جمال په خبره سلیمانوف هم د کیپکوف په څیر یو بنفوزه کاسته یو د هغه شون کی تر نظر لاندې دینی زده کړې کړي چې کیپکوف کړي وي. کچیر د شمالي قفقاز د اسلامي امارت مشر په توګه د سلیمانوف ګمارنه په رسمي توګه تایید سي، نو دا د قفقاز د اسلامي امارت دوهم پرلپسې مشر دی چې په اصل کې د چچن نه دی، او دا شی چې د چچن یاغیان چې یو وخت دغه بغاوت د ملا تیر بلل کېده اوس د هغه امنیتي پرسونل لخوا له صحنې څخه ایستل سوي چې د کرملین پلاوه چچن جمهوریت د مشر رمضان قدروف په ملاتړ ولاړ دی. قدروف د مې پر 28مه نیټه د پولیسو ځواکونو ته په یو وینا کې وویل چې داسې ښکاري ډېری ځوانان د شمالي قفقاز د یاغیانو پر ځای د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای کېږي. پر دې سربیره د چچن یاغیانو دوه ډیرو تجربه لرونکو قمندانانو د اسلامي دولت ډلې ته بیعت کړی دی. دغه قمندانان د نادر ابو خالد په ګډون چې یو نامتو سلفي خطیب دی ډېری نور دغستاني ملګري هم لري. دیش کلن ابو خالد چې په نادر میډی توف هم مشهور دی د 2014 کال په اکتوبر کې د وسلې د لودلو په شک ونیول سو او تر دوه میاشتو پورې نظر بند وو، خو په رسمي ډول په هیڅ ډول جرم تورن نه دی. یو بل خبریال محمد محمدوف له اسلامي دولت ډلې سره د ابو خالد یو ځای کېدل غیر منتظره بولي. دی وایي ابو خالد په یو داسې دوره کې راپورته سوی چې په شمالي قفقاز کې وسلوال یاغیان یو ډېر جدي ځواک بلل کېده، خو ابو خالد د کلونو لپاره له هغوی سره یو ځای نه سو. یو بل دینی عالم بیا ویلی چې ابو خالد بشای د اسلامي دولت ډلې ته یو داسې کامیاب رول ولوبوي چې سید بوریاتسکي په 2001 او 2010 کلونو کې د قفقاز امارت لپاره ولوباوه، خو که داسې هم ونسي هغه به د داغستان د مسلمانانو د زړونو او ذهنونو د خپلولو په برخه کې د سلیمانوف یو عمده سیال وي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ولید یو چا فشار لوړی شي یا ټیټی شي، له متخصص ډاکټرې لیو راپور وروسته په تفصیل د روغتیا شونشتمنی په پروګرام کې اوریدل شي. سیپ بلاتر د 15مې دورې لپاره د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د ریاست انتخابات وګټل. پرونی انتخابات چې د سویس په زوریخ ښار کې د فیفا په مرکز کې ترسره شول تر ډیره په مالی فساد کې د دې فدراسیون د چارواکو د لاس لرلو تر سیوري لاندې و. درې ورځې مخکې د سویس پولیسو د فیفا و مهم کارکونکي د امریکایي چارواکو د غوښتنې له مخې د اداري فساد په تور ونیول. بلاتر له پرونی بریا وروسته ژمنه وکړه چې د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې به د فساد مخه ونیسي. احمد تکل راپور لري.
د فیفا د ریاست لپاره د سیپ بلاتر یوازینی سیال اردنی شاهزاده علی بن الحسین و خو حسین وروسته له دې چې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل له سیالۍ لاس واخیست. بلاتر به له دې بریا سره د 15م ځل لپاره د فیفا رئیس شي او څلور کاله به دا دنده ترسره کوي. د مالي فساد په تور د فیفا د اوو تنو جګپړو مامورینو نیول کېدل دا انتخابات تر سیوري لاندې راوستل، خو بلاتر له بریا وروسته په خپله وینا کې د فساد پر ضد د مبارزې ژمنه وکړه.
I thank you that you accepted me that for the next
لتا سو مننه کوم چې زمو دراتلونکو څلورو کلونو لپاره انتخاب کړم. زبد دې کشته چې نوم یې فیفا دی مشري په غاړه ولرم او ساحل ته به ورسوم. د فوټبال نړیوال فدراسیون مشر هم دراز وویل چې د خپل کاري دورې تر پایه به دا مؤسسه له وسنی حالت وژغوري.
I am a faithful man and I said
زه یو معتقد سړیم او وایم چې خدای به مرسته را سره وکړي څو فیفا هغه ځای ته ورسوو چې باید وي. زه ژمنه در سره کوم چې د خپلې کاري دورې تر پایه به راتلونکي مشر ته پیاوړې فیفا سپارم. په فیفا کې د مالی فساد اوازې له مودو راهیسې اورېدل کېدی، خو په دې برخه کې انتقادونه هغه مهال اوج ته ورسېدل چې دې مؤسسې قطر د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د کوربه په توګه اعلان کړ. په داسې حال کې چې د فوټبال د نړیوال جام لوبې په اوړي کې ترسره کیږي او قطر چې هوایي ډیره توده ده په دې موسم کې د لوبو ته وړ ځای نه دی. همدارس ځینو انتقاد کوونکو د 2013 کال د نړیوال جام د لوبو لپاره د روسیې د غوره کولو په اړه پوښتنې کړي. سویسی چارواکو د روسیې او قطر د غوره کولو د څرنګوالي په اړه جنایي تحقیقات پیل کړي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ پر متحدو ایالاتو انتقاد وکړ او ویل چې واشنگتن د فیفا په چارو کې لاسوهنه کوي او هڅه کوي چې د فیفا په انتخاباتو کې د بلاتر د بریا مخه ونیسي. سیپ بلاتر په روسیه کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبو
له پلویانو څخه دی.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وک در شری
پوهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 5 صفه.
یا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، زه ناجیه سپایی لخپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د وینې لوړ فشار ته ځنګړې شوې ده. روغتیایي کارپوهان وایي چې د وینې لوړ فشار په نړۍ کې د مړینې اصلي لامل دی چې هر کال د نږدې 9 میلیونو کسانو ژوند اخلي. د نړیوال روغتیایي سازمان د معلوماتو په اساس په نړۍ کې له 1 میلیارد څخه زیات کسان له دې ناروغۍ رنځوري او له هرو 15 کسانو څخه دوی په دې ناروغۍ اخته دي. د وینې فشار د زړه مغزي سکتې او معلولیت د ناروغیو یو سرګند بیلګه ګڼل کیږي. په افغانستان کې د یوې نظر پوښتنې په اساس 15% وګړي په دې ناروغۍ اخته دي او دا ناروغۍ د نارینه وو په منځ کې د 13% او د ښځو په منځ کې د 14% امرینی لامل کیږي. دا چې کوم عوامل د وینې د لوړ فشار سبب کیږي، هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته دي څه وکړي او نور مسایل به د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب میوان احمدی سره وسېړو. نو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خرغلاست وایم.
مننه.
دوستانو، تیر اونۍ په نړۍ کې د وینې د فشار نړیواله ورځ وه او هر کال ډیری خلک د دې ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. ډاکټر صاحب احمد صاحب، موږ ته وایي چې کوم عوامل د وینې د لوړ فشار سبب کیږي؟
مننه. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د وینې فشار ناروغي یو داسې تکلیف دی چې په نړۍ کې تر بل هر مرض زیات وګړي پې اخته کیږي. په عمومي صورت سره د دې عوامل څه دي؟ په 95% یعنی په هر اصولو کې په 95% کې د دې عامل څه دی نه معلومیږي. اما چون د وینې فشار کم ځانګړی عرض نه لري چې خلکو ته وښي چې فرضاً اوس دغه تکلیف ماته پیدا شوی، نو شاید دا د وینې د فشار د کبله عادي ژوند ته ادامه ورکوي. حال دا چې د وینې فشار لري او هغه ورو ورو د دوی د رګونو د تخریب سبب ګرځي، نو زیاتره خلک مراجعه نه کوي چې هغه هم په دې د فیصدۍ په کچه باندې غټ تاثیر لري. خو په عمومي صورت سره په 95% خلکو کې د 90 تر 95% خلکو کې د دې ناروغۍ عامل نه معلومیږي او ورو ورو په دوامداره حالت سره د وینې د فشار په ناروغۍ اخته کیږي. خو کوم خلک چې په دغه ډول ناروغۍ باندې اخته کیږي، داسې ما ویلې عامل یې معلوم نه دی. اکثریت خلک داسې چې یا فامیلي تاریخچه په کور کې کوم بل څوک مشرانو کې د فشار په ناروغۍ باندې اخته وي، همدارنګه وزن د خلکو معمولا زیات دي، د شکرې ناروغۍ ورته زمینه برابره ای. او په 15% خلکو کې داسې ځانګړي عوامل پیدا کیږي چې هغه د وینې د فشار سبب ګرځي. معمولا دا ځوانان ماشومانو کې چې کله د وینې فشار پیدا کیږي، نو بیا موږ د هغه عواملو څېړنه کوو تر څو په دې کې ځینې ولادي ناروغۍ دي چې د وینې رګونو کې فرقي په هغې وجه باندې د وینې فشار پیدا کیږي. همدارنګه د پښتورګو په ناروغۍ کې د وینې فشار پیدا کیدلی شي.
کاروبار
پښتنه مخکې دینه کومه دوا خو نه خورئ که نه؟
ا
کله چې سعید مو جواب بدر کو اصلا دی ورور سے زابل نہ پختنہ کړي دی ویل ځکه لمنګه دی ناس دی حالت نه ولاړ حالت او دریګو نو سر باندې کړي پستر کې تورش پرز دا اصلا دی وینې دی کم فشار دی وجنه کې دی سی ځکه ځکه دی ناس په حالت کې چې کم دی وینې فشار ساتل کیږي او د دماغ د پاره د کم دی وینې فشار ضرورت دی هغه ضرورت یې کم وي نو کله چې انسان ودرېږي د وینې فشار ضرورت دماغ ضرورت لري چې په لوړ فشار باندې وینه حاصله کړي نو چون په دغه وخت کې د وینې فشار د فتنجګي کې نه نو دلته په سترګو باندې تورش پر راځي اکثره دا په هغه وخت کې کیږي کله په خېد په قات شوي حالت کې چون د ضرورت د وینې راتګ چې بند شوی نو هلته رګونه قات وي چې کله بیا دا رګونه تر هغې خلاصیږي نو وینه ښکته د پښو طرف ته لاړه سي او بیرته د زړه طرف ته زیاته وینه نه راځي نو دا کیږي نو یوه توصیه مې ورته دا ده چې دغه ورور د پښو په سر څه کومه ناسته ده د دغې نه ډډه وکړي او کله چې ودرېږي نو په کلاره ودرېږي او یو څه شي باندې تکیه وکړي د ودرېدلو په وخت کې نو دې سره به دا تکلیف کوي او دا ښه خبره ده نه یوازې دپاره د بل هر چا دپاره چې د وینې فشار د یو ځل د ډاکټر په واسطه باندې معاینه کړي تر څو وګوري چې د وینې فشار یې څومره دی اما دا اکثره وخت د کم فشار د وجنه کیږي بعضې ډېرې نادرې ناروغۍ د لوړ فشار دسې دغسې کیږي په هغې کې هم کیدای شي اما هغه ډېر کم او نادر دي شاید د وینې د کم فشار په وجه او د عادت کې که تغییر راولي انشاءالله ښه به سي
ډېره مننه دا اوس یو اورېدونکی لرو
ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه دا وه چې دا
داسې ډېرې څېړنې وسوې په نړۍ کې او په هغې کې داسې ښودل کېده چې روحي فشارونه د وینې د لوړ فشار سبب کېدلی شي او دا حقیقت هم لري خو کوم فشار چې زیات ضرر رسوي او مشکل جوړوي او دوامداره کیږي د هغه ډول فشار په منځ ته راوړلو کې د روحي فشارونو دومره رول نشته اما یوه خبره دا ده که یو څوک فشار ولري د فشار ناروغي ولري د وینې لوړ فشار ولري او په دې وخت کې کوم روحي تشویش ورته پیدا کیږي او په دغه وخت کې دا فشار په انی شکل سره لوړ زی او دغه لوړ تلل د هغه خلکو د پاره چې د وینې د فشار تکلیف لري ډیر خطرناک واقع کیدای شي بل خبره دا ده چې آیا په افغانستان کې دا ډیره مشکله ده چې د سوال د جواب وي او چې آیا په افغانستان کې دغه د روحي فشارونه جنگونه دا د وینې د خلکو د وینې د لوړ فشار سبب سوی دی او کنه اصلا دا د خلکو مراجعه ډاکټرانو ته ډیره سوی ده او تشخیص کیږي د وینې د فشار ناروغي یو د هغه ناروغۍ نه ده د دې تشخیص په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم ډیر کم دی ځکه تاسو ته د انګلستان خبره وکم په انګلستان کې په هرو 500 کسانو کې 50 کسان چې د وینې لوړ فشار لري یعنی په هر 100 کسانو کې چې د وینې لوړ فشار لري په دې کې 50 یې هیڅ تشخیص شوی نه دی په هر 100 کې 50 کسان هیڅ تشخیص شوی نه دی یعنی په هر 2 کسانو کې چې د لوړ فشار ناروغي لري په انګلستان کې دوی یو نه دی تشخیص شوی یو تشخیص شوی نو شاید د دې ناروغي واقعیت د دې نه فوق العاده زیاتې د سوپر منګن د هغې تخمین کو
محمد رسول پکتیا ولایت نه په لیکه کې د سلام علیکم
وعلیکم سلام خور جان ښه جوړه
ډیر زیاته مننه مهرباني وکړه
بس مننه خبره ده ښه ده چې زه د اثر من درونځي او دا نورمال غونډه تبو مې ټول درد کوي دا د فشار علامه ده که بل څه مرض ده ډاکټر صاحب نه ما دا سوال ده
ورور ویل چې د ما سر دروند دی او تبه مې دا اصلا ورور راته دی چې کله چې تبه راځي نو د دې ډېر بې سار عوامل دي ډېر زیات شمېر عوامل دي نو ښه خبره دا ده که چېرې تاسو دا تکلیف خصوصا که دوامدار وي او د ډېر وخت نه راځي نو ضرور خبره ده تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ تر څو معاینات هم ترسره شي خصوصا کله چې تبه په کمه درجه باندې دا د یوې پټې ناروغۍ چې په بدن کې د هغې نښه ده نو د هغې د تشخیص لپاره ضروري خبره دا ده چې ډاکټر ته ورسئ
بلې ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه ناروغي چې د چپه خوله وژونکي په نامه یادیږي څرګندې نښې څه دي
عمومي صورت سره د وینې فشار لکه ما مخکې ورته اشاره وکړه هغه ناروغي ده چې په دې کې کوم ځانګړې نښې نښانې په بدن کې نه لیدل کیږي او شخص د وینې فشار لري د وینې فشار به په یو چا کې ډېر لوړ وي او هیڅ نښه به د ځانه نه ښیي همداسې په ځینو خلکو کې بیا داسې وي چې د وینې د ډېر فشار د لږ جګېدو سره د عادي جګېدو سره دوی ته تکلیف پیدا کیږي بعضې خلکو ته سردردي پیدا کیږي کم شمیر خلکو ته څوک چې د وینې فشار لري او دغه سردردي معمولا نښې داسې چې شاته د سر په وروستۍ برخه چې ده په دغه برخه کې درد پیدا کیږي که د وینې فشار ډېر لوړ شي نو بیا په هغې وخت کې زینی ستونزی د زړه د ناروغۍ په شکل باندې چې نفس تنګي پیدا کیږي، د زړه د سینې درد پیدا کیږي، او همدارنګا په دیت کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه د ډیر لوړ فشار نښې دي چې کوم وخت کې مریض ډیر عاجل باید په شفخانه کې بستر سي او تداوی وسي، هغه یعنی د وینې د فشار هغه خطرناک ترین حالت دی. اما په عامه توګه باندې په اکثر خلکو کې هیڅ نښانه لیدل کیږي.
وعلیکم
سلام.
اصلاً داورو ډیره ښه پوښتنه وکړه. یو دا چې ولې په چا خلکو پیدا کیږي، په ماشومانو کې نه پیدا کیږي؟ اصلاً داسې د کله چې عمر زیاتیږي بعضې ناروغۍ داسې دي چې هغه په واضح توګه باندې د عمر پورې اړه لري، او په کم عمر ماشومانو کې د هغې پیدا کیدل نه وي. بل د کله چې عمر زیاتیږي نو د وینې رګونه چې دا تر یو اندازې پورې کلکیږي، نسبت ماشومانو داسې رګونه ډېر نرم وي. اصلا د وینې فشار دغه فشار دی چې کله د وینې د رګونو په دیوال څه دی په دې باندې کوم زور راوړي، د همدغه ته موږ د وینې فشار وایو. ماشومانو کې د دې واقعیت وي، امکان لري، او په بعضو ماشومانو کې د وینې لوړ فشار پیدا کیږي، اما هغه ډیر کم دی او پیښې نادرې دي. خو اکثریت خصوصا هغه د وینې هغه ډول لوړ فشار کوم چې سبب یې معلوم نه دی، هغه په پاخه عمر خلکو کې. او لکه ستاسو وویلې، بیخي سمه ده چې د چاغوالی د وینې د لوړ فشار سبب ګرځي، او د وینې د لوړ فشار له کبله چې کومه مړینې دي، دا د چاغوالي د کبله لا هم زیاتیږي. د مخنیوي دپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې خپل وزن برابر وساتي د ښه پرهیز په واسطه باندې، لکه د ډیرو غوړ شیانو د خوړلو نه مخنیوی وسي، همدارنګه د مالګې لږې د زیات خوړلو نه. که په کتغ کې مالګه وي که په ډوډۍ کې مالګه وي، هغه دومره فرق نه کوي، اما که مالګه د بل شي د پاسه مونږ د پاسه اچوو، هغه د دې نه باید مخنیوی وسي. همدارنګه که تمرین د وینې د لوړ فشار په مخنیوي کې، او همدارنګه کوم خلک چې د وینې لوړ فشار لري، د هغوی د لوړ فشار په ښکته کولو کې ډیر رول لري. نو ښه تمرین، کار کول، ګرځېدل، او خپل خوراک ته پام کول، او صحي خواړه خوړل، دا د وینې د لوړ فشار په مخنیوي کې او همدارنګه د دې په تداوي کې دواړو کې رول لري.
او پنرو په پنل کې ډیره پیدا کیږي که په پښو کې ډیره پیدا کیږي؟ دا یو څه پوښتنه مې ډاکټر
خام دی ورور ویل چې د وینې لوړ فشار څو ډوله دی. اصلا په څو شکل دی پوښتنې ته جواب ورکول کیږي. یو مونږ که عام خلک په دې باندې پوهیږي، داسې دی چې وینې دوه ډوله فشار مونږ ورته، یو ته جګ فشار وایي، بل ته ټیټ فشار وایي. که دا جګ فشار لوړ سي هم خطرناکي، که ټیټ فشار لوړ سي هم خطرناکي. دویم ډول داسې جواب ورکولی شو چې اصلا د وینې یو ډول داسې فشار د وینې لوړ فشار دی کوم چې هغه د یو ځانګړي سبب په وجه باندې پیدا کیږي، او کله چې هغه سبب تداوي سي نو د وینې لوړ فشار هم تداوي کیږي. دویم ډول یې تر ټولو عام دی، هغه دی چې دوامداره تداوي ته او د عمر تر پایه تداوي ته ضرورت لري، او هغه ډول فشار دی چې کوم سبب یې معلوم نه دی. او لکه چې مونږ مخکې ورته اشاره وکړه، دا یو ډیره عامه ناروغي ده، او په ټوله نړۍ کې په هر نژاد کې، په هر ډول خلکو کې، د نړۍ په ټولو ملکونو کې دغه ناروغي وجود لري. یعنې چې چېرته انسانان شته هغلته دغه ناروغي ورسره حتماً شته دی. او په نارینهو کې نسبت ښځینهو ته دغه ناروغي زیاته پیدا کیږي، او په نارینهو کې نسبت ښځینهو ته د زیاتو مړینو سبب هم ګرځي. په خزینه کې بعضی د خزینه هورمونونه دي چې هغه د وینې رګونه نرم ساتي او په دې وجه باندې د وینې د لوړ فشار نه پکې مخنیوی کیږي. نو په نارینه وو کې د دې پیښې نسبت خزینه ته زیات دي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. خلیل له لغمان ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه راغلم تاسو ته خبر ده او دا تاسو سلام نه غوړم ما غوړم لیکم.
وعلیکم السلام.
لغمان ولایت نه په تاسو سره فایلین نو زما دا تاسو نن دا سوال د تقریبا لس اته کال کې لس نن سکند لس کال کې جنو چې دا سر درد درمو او خو په شار او ډاکټر چې معاینه ته کوي نه مې ځا شوې نه به څه وکم کو او سم څه طبيعت نه خنډ نه وصلې دي سر دې باندې درد بوشي بوزنی درد
به ډاکټر څه وکړل رو مونږ صحیح وانه ورېدل هغه درته معاینه ته
معاینه دې دې نه وکوي نه زیات شو به نه څه کم کوي نور بیا به نه کوم ول سره سر درد نه کم نه شو بیا نو څه کم شو بیا وس ما سر درد لري ما دا په خیال کې
او رو رات څه کار کې
دکاندار
څه وخت کې سر درد زیاتی په سر کې زیاتی کې ماخام کې زیاتی
یار سر تقریبا وستاور سره لږ بدو شروع نو تر مازیګر پورې ما سر خو غوښ پورن څه درد
بیا و د سر په کومه غیر جواب بلی
د سر په بغلونو اند څه درد لري دا د سر سره هیڅ درد نه
صحیح صحیح اصلا د غرور څکم دی ویني ویل چې وینې مې وي استلاوغي په وجه باندې ډاکټر تل نه اصلا دی ویني زیاتواله یا کوم دی سردرد سبب نه ګرځي اصلا مشکل دغه دی چې د تاسو سره کوم تشويش یا کوم فشار چې په کار کې وي یا په کور کې د کوم روحي تشويش په وجه باندې دغه ډول سردرد پیدا کیږي. که څه هم معاینات ورته ضرور وي خو کله چې د غرور د اته کالو راهیسې دغه سردرد لري نو د دې نه معلومیږي چې کوم واضح سبب نه لري بغیر د تشويش او نه چې کوم مونږ ورته په طبي اصطلاح کې ټینشن سر ډوله سردرد وایي او دغه سردرد څه دی کله چې روحي فشار تاسو باندې کم سي په خپل دغه سردرد د منځ ځي. د سردرد ګولې تاسو خوړلې سي کله چې دغه سردرد وي او بغیر د غینه کومې دواګانې چې مطلب په عامو دوکانونو کې پیدا کیږي سردرد په نام باندې او بغیر د غینه کله چې فشار په تاسو لکه هیڅ انسان هم داسې نه دي ټول شیان دي هر څه په ټایم سره او په ښه شکل باندې سرته ورسوي. کله چې دغه فکر سړي سره پیدا سي او کارونه لکه په د کارونو په وجه باندې د زیات فشار لاندې رانیسي او زیات تشویش لاندې رانیسي په خپل دغه سرده د وخت په تیرېدو سره ورکیږي.
دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. عبدالرحمن له غزنی ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کله چې د چا فشار همیشه ټیټ وي د دې هم څه تاوانونه شته د بدن دپاره او کوم خطر یا پاینده کې په تېستې لرلی شي که نه او باید څه وکړي. زه څلور کاله عمر مې زه تقریبا فشار مې ډېر وخت ټیټ وي نو په دې ماتره کې او بل داسې په داسې حالاتو کښې که یو څه زیات ټیټېږي
تر هغه وخته پورې چې د وینې ټیټ فشار د کوم تکلیف سبب سوی نه وي دا هیڅ مشکل نه لري. مثال په توګه که چېرته تاسو لکه مخکې ورور سي ویلی چې کله د ناسې د حالت د ورلاړې حالت کې ودرېږي او سر پې ګرځي که دغسې ډول تکلیف نه وي او یا دا چې کله سړی بعضې خلکو باندې یو دم داسې حملې راځي هغوی دوامداره د وینې ټیټ فشار لري او د ولیدلو حمرې پرې راځي او بېوشه کیږي د لنډې مودې دپاره. کله چې دغه ډول تکلیفونه نه وي او پخپله د وینې فشار ټیټ دا هیڅ کوم مشکل نه دی او اصلا یو تر حده پورې که چېرته چا ته تکلیف هیڅ نه وي او د وینې فشار یې ټیټ وي نو دا د تاوان نه ګټه زیاته ده. په عمومي صورت سره کوم د وینې لوړ فشار چې مونږ ورته نارمل وی یا جوړ فشار دا نو لوړې 160 او ښکته 80 اما کله چې فشار د 140 نه کم وي دا نارمل فشار دی او کله چې دا ټیټ فشار د 90 نه کم وي دا بالکل نارمل دی. او مطلب دا چې کله مثال کده شپیتونه کمیږي نو دلته بیا ضرور د ډاکټر ته مراجعه وسی. او مخ لکه مخ کې روز پختنه وکړه کچیر د فشار ډیر خته کیږي خصوصا د ګرمۍ په موسم کې نو په دې وخت کې د مایات او بوز کلو ته او بوز خل په دې فشار په کنټرولولو کې مرسته کوي.